السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د خبرونه دی وسات لپاره ده په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د رای ورکولو څلروشت نوي مرکزونه فعال کړي دي د سیمې او نړۍ په خبرونو کې راځي چې د سعودي عربستان ولی عهد سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د پاکستان له صدر اعظم او د دې هیواد د ولسمشر سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی بریتانیا او فرانسې په جنیوا کې د سوریې د سوره د خبرو اترو د ناکامۍ ملامتي د سوریې پر حکومت اچولې ده خو تر څو مخکې د افغانستان خبرونه له سیف الله ستانکزین اوري
د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې خبرلانو ته ویل چې هیواد هڅه کوي له افغانستان سره خپلې اړیکې پراخې کړي د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې یو لړ پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې د بټیکوټ او چپرهار ولسوالۍ د مخالفینو له وجوده پاکه شوې او د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د بیلابیلو ولایتونو د ولایتي شوراګانو د انتخابیدانو له لیست څخه 19 تنه حذف کړي دي اوس هم پوره خبرونه قرغزستان وایي چې په کابل کې د خپل سفارت له پرانیستلو سره هڅه کوي چې له افغانستان سره خپلې اړیکې پراخې کړي قرغزستان پرون په کابل کې خپل سفارت پرانیست د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر لارن عبدالدایف نن په کابل کې له خپل افغان سیال سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې له افغانستان سره به په سیاسي اقتصادي فرهنګي او علمي برخو کې خپلې همکاري زیاتې کړي خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني هم وویل چې افغانستان په دې هڅه کې دی چې د تاجکستان قرغزستان او ترکمنستان له لارې د ریل ګاډي په واسطه له روسیې سره ونښلي د افغانستان د کورونی چار وزارت وی په ننګرهار ولایت کې یو لړ پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې وسلوال مخالفین د بټیکوټ او چپرهار ولسوالۍ څخه شړل شوي د دې وزارت ویان صدیق صدیقی نن په یو خبري کانفرنس کې ویل ملي پولیسو د ملي اردو په ملاتړ په بټیکوټ حصارک چپرهار او شیرزاد ولسوالۍ کې د عملیات د انتخاباتو د امنیت د لا ښه ټینګښت په هدف وکړل
عملیات
راکمرو صوب در بټیکوټ صورت گرفت عملیات هغه عملیات چې نن سهار په بټیکوټ کې وشول فوق العاده مهم وو د بټیکوټ او چپرهار ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه شوې او وسلوال مخالفان هم پکې لمنځه تللی دي خغلی صدیقی ویل د انتخاباتو د امنیت د خوالي په هدف په څو نورو ولایتونو کې هم عملیات پیل شوي چې تر ډیره نتایج د قناعت وړ دي لدې مخکې په ننګرهار کې د کمانډوز وکونو د لومړی لیوا مطبوعاتي مسؤل احمد جاوید سلیم ازادي رډیو ته ویل چې په بټیکوټ کې په پرونی عملیاتو کې یو لس وسلوال طالبان وژل شوي طالب ویان ذبیح الله مجاهد د خپل وو ملګرو وژنه تایید کړي خو ادعا یې کړې چې افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده د بلې خوا د سیمه ییزو پولیسو عمومي قماندان وایي د نورو ټولو امنیتي ځواکونو ترڅنګ سرحدي پولیس هم د انتخاباتو د امنیت لپاره هڅې کوي علي شاه احمد زینن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم سیمه ییز پولیس به د رای ورکولو په مرکزونو کې نه وي موجود خو د انتخاباتو د ورځې د امنیت په ټینګښت کې برخه واخلي د رپورټونو له مخې شاوخوا 15,000 سیمه ییز پولیس اوس د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي او د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د بیلابیلو ولایتونو د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له لیست څخه 19 تنه حذف کړي د دغه کمیسیون ویاند نادر محسنین نن په یو خبري کانفرنس کې ویل دا 19 تنه د هغه څلور اویا کسانو په ډله کې و چې دوسیه د څېړلو لپاره یاد کمیسیون ته سپارل شوی وي خغلی محسنین ویل د اکثرو حذف شوي کسانو عمرونه د کاندیداتوري په معیار برابر نه وو او په اسنادو کې هم ستونزې وي د افغانستان د ولایتي شوراګانو لپاره 2500 شاوخوا کاندید شوي چې رسمی کمپاین به د کپ په 14 پیل شي او یو میاشت به دوام وکړي دا و د افغانستان خبرونه د سیمهونړي خبرونه اجمل اند وړاندې کوي
دا سیمه ونړی خبرونه او تپام وکړی د سعودي عربستان ولیعهد سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد له ولسمشر ممنون حسین سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته تللی د سعودي ولیعهد سلمان بن عبدالعزیز ال سعود چې د صدر اعظم مرستیال او د سعودي دفاع وزیر دی د شنبه په ورځ اسلام آباد ته ورسیده نوموړي ته د 19 توپونو د ډزو سلامي وړاندې شو او د صدر اعظم نواز شریف لخوا یې هرکلی وشو لا دې دا څرګندوي چې دا عادي ډیپلوماټیک هرکلی نه و د شنبه په ورځ د پاکستان د ولسمشر په معنی کې ال سعود د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره په سیمه ییزو نړیوالو مسلو د همکارۍ په اړه خبرې وکړې چې د پاکستاني چارواکو په وینا په دې کې د امنیت اقتصادي ودی او اسلامي مسلې شاملې وي د یک شنبه په ورځ به د سعودي ولیعهد په پاکستان کې له نورو پاکستاني چارواکو سره وګوري او تر دې وروسته پلان لري چې د دوشنبه په ورځ د دې هیواد له پوځي مشرتابه سره خبرې اترې وکړي د سعودي ولیعهد سره په دې سفر کې د سعودي عربستان د اقتصاد او پلان وزیر د دې هیواد د سوداګرۍ او صنعت وزیر او د بهرنیو چارو لپاره د سعودي دولت وزیر او سعودي سوداګر ملګری دي برتانی او فرانسې د جنیوا د سوریې د سولې خبرې اترو ناکامي د ناکامۍ ملامتي د سوریې پر حکومت چولې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورند فابیوس وای د بشر الاسد رژیم په دې خبرو اترو کې د هر ډول پرمختګ مخه نیولې و. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ وای د دې مسولیت په مستقیمه توګه د اسد رژیم پر غاړه دی. تر اوسه پورې له مسکو او واشنگتن څخه په دې اړه کوم رسمي عکس العمل نه دی ښودل شوی. دا دواړه د سولې د دې پروسې ملاتړي وو. د سوریې لپاره نړیوال منځګړی اختر ابراهیمی وروسته لاغې چې د خبرو اترو دویم پړاو هم ناکام شو د سوریې له خلکو بخښنه وغوښته. د خبرو اترو دویم پړاو د شنبې په ورځ له 28 غونډې وروسته پرته له کوم پرمختګ نه پای ته ورسید. ابراهیمی ویلي د خبرو اترو د دریم پړاو لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. د عراق یو بانفوزه شیعه ملا مقتدا صدر له سیاست څخه د ګوښه کېدو اعلان کړی. دا صدر لخوا په انټرنیټ کې په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی چې دا د غرزنګ غړي به په حکومت کې دندې وانخلي او په پارلمان کې به څوکۍ ته غاړه کېنګدي. مقتدا صدر په داسې حال کې له سیاست څخه د ګوښه کېدو اعلان کوي چې عراق د اپریل د میاشتې د پارلماني انتخاباتو لپاره چمتووالی نیسي. په دې انتخاباتو کې د عراق اوسنی صدر اعظم نوري المالکي چې د صدر سیال بلل کېږي د بیا انتخابېدو هڅه کوي. مقتدا صدر او د مهدي په نوم د پوز یې چې د ملیشو ډلې وي وروسته لاغې پیاوړې شوې چې په 2003 میلادي کال کې امریکا په عراق کې د صدام حسین رژیم نسکور کړ. صدر له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کوله. وسلوالو یو وخت په وخت له امریکایي ځواکونو سره نښتې کړې وي. د اوکراین د حکومت ضد اعتراض کوونکو د کیف د ښار د ادارې مرکزي دفتر روسه له دوه میاشتني اشغال څخه خالي کړی دی. په داسې حال کې چې د یکشنبه په ورځ مظاهره چیان له دې ودانۍ څخه ووتل د کومې پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. په عین حال کې تمه کیږي چې اعتراضونه به دوام وکړي. د اعتراض کوونکو مشان وایي یو شمېر اعتراض کوونکي به د ودانۍ مخې ته پاتې شي. د دې ودانۍ خالي کول د چارواکو لخوا د نیول شوو اعتراض کوونکو د خوشي کولو لپاره یو اخودل شوی شرط. اعتراضیانو دا ودانۍ د تیر کال د دسمبر په لومړۍ نیټه وروسته لاغې نیولې وه چې د اوکراین د ولسمشر ویکتور یاناکوویچ د هغې پرېکړې پر ضد اعتراضونه پیل شول چې له اروپایي ټولنې سره یې د همکاریو د یو تړون له لاسلیک څخه ډډه وکړه. دا و خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د ماپښین 2:08 کېدونکي دي. د کورونا چارو وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د رای ورکولو 24 نوي مرکزونه فعال کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشری پر راتلونکو انتخاباتو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په ګډون د هر هغه افغان د ګډون هرکلی کوي چې د انتخاباتو پر شرایطو برابر وي.
ریاسي د سیاسي فعالیت کې اشتراک وکړي، خپل سرنوشت خپل وټاکي، چې هغه حزب اسلامي وي که هغه طالبان ورونه وي.
د ازادي رادیو او ملي رادیو تلویزیون پرونی مناظره په زرګونو کسانو کتلې او دغه کسان وایي چې نن به هم دویمه مناظره وګوري.
زه مطمئن یم چې دا به ډیره ګټوره وي د افغانستان د خلکو لپاره او دوی به وکولای شي چې په دې مناظره کې خپل ملي ځای تنظیم کړي.
25 کاله مخکې د شوروي قواو ورستۍ رسکار له افغانستان څخه ووت. دا څنګه ورځ وه؟
روسان ته افغانستان خلاص شو او رس غمی وضعیت ډیره ښه وضعیت نه و. ټول مسلمانان په هغه ورځ افتخار ورځو.
د پښتونخوا غوند د محصلانو سازمان د تیرو کلونو غوندې بیا د تعلیم لپاره میاشتنی کمپاین پیل کوي.
د ورز موږ بنیادی شوار دادی سه هر بچی په شونځي او موږ به کوشش کوو سه هر بچی راولو.
په دې خبرونه کې نور مسایل هم څیړو. د ولسمشری لکاندید داود سلطان زوی سره هم مرکه درته لرو. نن یک شنبه به یو ځل بیا د کابل پر وخت د مازیګر له 4 to 6 بجو پورې د ولسمشری د کاندیدانو ترمنځ مناظره وسی. ګډونوال به یې ډاکټر اشرف غنی احمدزی، زلمی رسول، عبدالقیوم کرزی، هدایت امین ارسلا او محمد نادر نعیم وي. دغه مناظره هم له ازادي راډیو اوریدلې او د ازادي راډیو د وی پاڼې د لارې کتلای سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. به هم د انتخاباتو مسله تیړو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د رای ورکولو 24 نوي مرکزونه فعال کړي دي. تر دې مخکې دغه وزارت ویلي و چې د ناامنیو له کبله به د انتخاباتو د رای ورکولو څه باندې 400 مرکزونه تړلي وي. احمد زبیر ژمن په کابل کې دی له نور تفصیل سره.
بله سالی صاحب، لکه چې تاسو وویل شاوخوا دوه میاشتې مخکې کله چې د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو امنیتي پلان اعلان کړ، نو هلته یې ویلي چې د 1414 د رایې ورکولو د مرکزونو امنیت نه شي ټینګېدی. خو نن د کورنیو چارو د وزارت وایند صدیق صدیقي خبري اعلان ته وویل چې په دې هفته کې پوځي عملیات شوي دي او د یو شمېر سیمو امنیت د دوی په باور هغه ټینګ شوی ده، او په دې توګه د دغه 1414 څخه د 23 مرکزونو به امنیت ټینګ شي او هغه فعال شوي دي. ښاغلي صدیقي په دې اړه خبري اعلان ته وویل،
تیر هفته کې مونږ ډېر شمېر عملیاتونه ترسره کړل چې په نتیجه کې د 1414 مراکزو څخه چې غیر فعال ول 24 نور مراکز فعال شوي دي، خاصتا په غور ولایت کې، کاپیسا کې، بدخشان کې دا مراکز فعال شوي دي. نو دغه تیر هفته مونږ تقریبا ډېر عملیاتونه ترسره کړل ترڅو د انتخاباتو د امنیت لپاره خلک سرونه ولرو او زمينه نور هم دې ته برابر کړو ترڅو خلک وکولی شي په انتخاباتو کې اشتراک وکړي.
بله ښاغلی صدیقي وویل چې په دغه 23 نو مرکزونو کې 19 په غور کې دي، 2 په بدخشان او 3 نور په کاپیسا ولایت کې دي. هغه هم درځو ویل چې په دې یوې ونې کې د جمهور رئیس د انتخاباتو او د کمپاینونو د امنیت د تامینولو لپاره 2 نوې پوځي عملیات په ټول هیواد کې ترسره شوه دي. البته موږ د غور له یوې استاد سره په ولسی جرګې کې سیما جوینده سره هم خبرې وکړې چې هغه تایید کړ چې دوی ته هم دغه معلومات رسیدلی چې د امنیتي ځواکونو د محلو ځلو په نتیجه کې هغه 19 نوي مرکزونه د رای ورکول هلته فعال شوي دي. هغه ویل چې غور یو له هغو ولایتونو څخه و چې هلته ډیر مرکزونه مخکې نی پلان سره سم هغه تړلي پاتې وو، نو اوس هغه په خوښي وښودل چې په دې توګه به خلکو ته د ګډون زمینه لا ډیره برابره شي. البته د یادولو وړ ده چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې چې کله د کورنیو چارو وزارت خپل امنیتي پلان اعلان کړ، او وویل چې د 6015 مرکزونو څخه یوازې د 1414 مرکزونو امنیت نشي ټینګېدلی، هغه وخت ځینو وکیلانو دغه راپور او دغه پلان له واقعیت څخه لرې وباله. هغوی دا استدلال کاوه چې د دې څخه د زیاتو مرکزونو امنیت ښایي د رای ورکولو په ورځ ونه شي نیولی امنیتي ځواکونه او له خطر سره مخ دي.
ژمن صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو ولایتونو کې عملیات شوي دي. دغه عملیات څه موده مخکې په ننګرهار کې، دغه راز په کونړ کې او په لغمان او نورو ولایتونو کې وسول. څومره ډاډ لري امنیتي چارواکي چې په دغو سیمو کې چې عملیات شوي بیا به وسلول مخالفان نه ورته راګرځي، خصوصا د انتخاباتو په ورځ؟
بله، د څو نوې راهیسې د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو سره چې موږ یو، یا د دفاع وزارت مسؤلینو سره، هغوی وایي چې دا عملیات به همداسې دوام پیدا کړي ترڅو دوی وکولی شي چې لا ډیر مرکزونه د رای ورکولو فعاله شي. خو چارواکي خو دا ډاډ ورکوي خلکو ته چې دوی به نوي مرکزونه فعالوي او دغو امنیت بنیسي. خو تیرو انتخاباتو ته په کتو سره چې د رای ورکولو په ورځ باندې په سلهاو یا په سلګونو حملې په مختلفو مرکزونو باندې او په مختلفو سیمو کې وشولې، نو دا هم له امکان لري نه ده چې هغه سیمې چې اوس تصفیه شوې دي ته انتخاباتو تر ورځ پورې، یا هم په خپله په همه ورځ چې خلک ځي او صندوقونو ته رای اچي، په هغې ورځ باندې داسې ستونزې پیدا شي چې بیرته د مرکزونو د تړل کېدو سبب شي، یو مخ د تړل کېدو، یا هم د دې سبب شي چې ډیر کم خلک هلته ورشي او رای ورکړي.
ډیره مننه زبیر ژمن وو په کابل کې. له ده څخه مو واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په بېلابېلو ولایتونو کې د رای ورکولو 24 نوي مرکزونه فعال کړي دي. دغه وزارت مخکې ویلي وه چې د ناامنیو له کبله به د انتخاباتو د رای ورکولو څه باندې 400 مرکزونه د ناامنیو له کبله تړلې وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشري په راتلونکي انتخاباتو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په ګډون د هر هغه افغان د ګډون هرکلی کوي چې د انتخاباتو په شرایطو برابروي. دغه څرګندونې نن د یاد کمیسیون مسؤلانو د ولسمشري انتخاباتو ته له کاندید قطب الدین هلال څخه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د ملاتړ په اړه ازادي راډیو ته وکړې. قسیم سولمل او نور تفصیل.
که ته هم د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي له وسلوال مخالفت نه لاس نه دی اخیستی، خو له خپلو پلویانو یې غوښتي چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دې اعلان په ځواب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له مخالفت لاس واخلي او په انتخاباتو کې برخه واخلي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دوی ټول افغانان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون ته هڅوي.
ټاکنو خپلواک کمیسیون غوښتنه دوی نه دا رسي ریاسي د سیاسي فعالیت کې اشتراک وکړي، خپل سرنوشت خپل وټاکي، که هغه حزب اسلامي وي، که هغه طالبان ورونه وي، که هغه نور ورونه وي، تر څو موږ یو سرتاسري ټاکنې ولرو، تر څو قابل د قبول ټاکنې ولرو، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول افغانان تشویق کوي چې په دې ټاکنو کې برخه واخلي.
د حزب اسلامي په ویلامې کې راغلي چې د دې ګوند اجرائیه ډلې له خپلو پلویانو غوښتي څو په راتلونکو انتخاباتو کې له قطب الدین هلال څخه ملاتړ وکړي. تر دې مخکې حزب اسلامي ویلي وه چې د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه وانخلي او دا بهیر به تحریم کړي، خو قطب الدین هلال چې ځان د حزب اسلامي غړی بولي وایي د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې مستقل کاندید دی. له هلال څخه د ګلبدین حکمتیار ملاتړ د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ حزب اسلامي ته یو سیاسي ګزار بلل کېږي چې په انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله ملاتړ کوي. د ښاغلي عبدالله لمړی مرستیال انجینر محمد خان له همدې ډلې څخه دی، خو د جمعه خان همدرد، وحید الله سباون او ځینې نور په ګډون د حزب اسلامي یوې بلې ډلې تر اوسه خپل دریځ نه دی روښانه کړی چې له چا به ملاتړ کوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه زبیر شفیقي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د انتخاباتو په اړه د ګلبدین حکمتیار وروستی دریځ د انتخاباتو له امنیت سره مرسته کولی سي.
د ما په نظر د حکمتیار صاحب د خوانه د هلال صاحب د ملاتړ او په انتخاباتو په پروسه کې خپلو کسانو ته د ګډون اجازه ورکول ده د انتخاباتو په پروسه یو مثبت تاثیر غورځوي، او زه فکر کوم د دې اعلان سره به یو هغه ګروپ چې تر اوسه د دولت وسلوال مخالفین بلل کېدل هغوی به د انتخاباتو د پروسې د سبوتاژ او د هغو په خلاف د اقدام نه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر خلکو سیاسي یو ترمنز د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه لا هم اندېښنې شته، خو افغان حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې د 1993 لمریز کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات به په پوره امنیت سره ترسره شي.
که غواړی داده شی چې د جمهوری ریاست کوم کاندید ستاسو د رای مستحق دی،
اگر میخواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر میدهد،
او که غواړی پوشی چې کوم یو کاندید هیواد ته سوله و سوکالی را وستلی شی،
از شما دعوت میکنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظری په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمو مسایلو ځان پوه کړئ.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
ملی مناظری شنبه او یک شنبه د مازیګر له څلورو نه تر شپږو بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واوري او وګوري.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه.
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
نن به یو ځل بیا د کابل پر وخت د مازیګر له څلورو تر شپږو بجو پورې د ازادي راډیو او ملي راډیو تلویزیون په نوښت د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ مناظره وسی. ډاکټر اشرف غنی احمدزی، زلمی رسول، عبدالقیوم کرزی، هدایت امین ارسلا او محمد نادر نعیم به په دې مناظره کې برخه لري. دغه مناظره د ازادي راډیو له طریقې اوریدلی سئ. دغه راز موږ د راډیو پر ویب پاڼې یې کتلی هم سئ چې ادرس یې دی ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د راتلونکو ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ترمنځ د ملي مناظرې لومړۍ برخه پرون په کابل کې په زرګونو کسانو وکتله. ابراهیم ساپی له ځینو هغو افغانانو سره غږېدلی چې دغه مناظره یې کتلې.
د ازادي راډیو او ملي ټلویزیون لخوا د جمهوري ریاست د کاندیدانو د ملي مناظرې لومړۍ برخه د شنبې په ورځ جوړه شوه. په کابل ښار او د افغانستان په نورو سیمو او ولایتونو کې خلکو دا مناظره په کورونو، دوکانونو او هر چیرته چې راډیو یا ټلویزیون درلود دا مناظره وکتله او واورېدله. یو شمیر خلکو د دې مناظرې ستاینه وکړه او ویل چې دا له نورو نه مختلف او دوی ته په زړه پورې وه.
تر زه مخکې مې دا لنسونه لیدل، زه مطمئن یم چې دا به ډېره ګټوره وي د افغانستان د خلکو لپاره، او دوی به وکولی شي چې په دې مناظره کې خپل ملي ځای ته ډېر زیات توپیر لري، ځکه ملي ټلویزیون زموږ ملي هویت دی او د ازادۍ راډیو چې کومه دا یوه داسې راډیو ده چې څلور ویشت خپرونې لري. نظر ټولو ټلویزیونونو ته او نظر نورو مناظرو ته ډیره پزړه پوری ده او ډیره دلچسپه ده، خلک ډیر ورته متوجي دي.
ز احمد احمدی ما د لوګر د ولایت اوسیدونکی یم. زه د راډیو نه د ټول کارکونکو نه موږ ډیره مننه کوو. بعد لدین د کوم اکساس نن دی په مخ ویو دا ټول ملت یو خاره خبره ولا چې د راډیو زاده زادې راډیو خدمتګر راډیو د وطن ته.
یو شمیر خلک دا مناظرې مهمې بولی او ویل دې مناظرو ز کبي چې کوم کاندید څه نظر او پروګرامونه لري. د ازادي راډیو او ملي راډیو تلویزیون لخوا د ملي مناظرې په لومړۍ برخه کې جنرال عبدالرحیم وردک، قطب الدین هلال، ګل آغا شیرزی او داوود سلطان زوی برخه اخیستې وه. د یک شنبه په ورځ به د مازیګر له څلورو تر شپږو بجو پورې د دې مناظرې بله برخه وي چې د جمهوري ریاست نور کاندیدان به پکې برخه واخلي.
لخود شمی پورس په مازیګر د مازیګر له څلورو تر شپږو بجو پرې له ازادي رادیو څخه پښبند ژوندۍ بڼه خبره سوي مناظره په ننګرهار او د دې ولایت په لور پروتو سیمو کې خلکو کتلې ده. تفصیل د شاه محمود شینواری پر رپورت کې.
له کله نه چې د راتلونکو ولسمشریزو نوماندانو کمپاینونه په رسمي ډول پیل شوي، د ډیرو نوماندانو تبلیغاتي غونډې د ولایتونو په مرکزونو او د کابل ښار اړوند په بیلابیلو ځایونو کې ترسره کیږي. له هغه وخت راهیسې په یو شمېر رسنیو کې د نوماندانو ترمن مناظرې هم ترسره شوي، خو دا مناظرې یوازې د ولایتونو په مرکزونو کې ننداره شوي او د لرو پرتو سیمو ډیری خلک د نوماندانو د تګلارو او د هغوی د پیژندنې نه ناخبره دي. نو په همدې خاطر په لورو پرتو سیمو کې ډیری ولسونه انتظار ویسته چې د ازادي راډیو له لارې مناظره واوري او بالاخره هغه وخت هم را ورسېده چې لومړی مناظره د شنبه ورځ د مازیګر له څلورو بجو نیولې تر شپږو بجو پورې د ملي تلویزیون ازادي راډیو او د ازادي راډیو مشال راډیو ویپانو له لارې هم په ژوندۍ بڼه خپره شوه. د دغه مناظرې نندارچیانو او اورېدونکو خوښي ښکاره کړه چې د نوماندانو په اړه د دوی ډېرې پوښتنې په دې مناظره کې جواب شوې، چې په دې اړه د مناظرې یو لیدونکي اصرار بچا داسې ویل:
د دې د کارنامو نه مونږ خبر شو کنه، د دې د کوم مرام ده چې د اساسنامې د دې نه مونږ خبر شو. د دې نه مخکې مونږ ته هیڅ معلومات نه و چې زموږ نمایندګان څه مرام لري، څه اساس لري، مونږ اورېدلي نه اوسنو. دا خو د ازادي راډیو د برکت مونږ دا مناظره واورېده. زمون چې کوم پر لکه خبرې وي هغه پښتنه چې موږ لکه راجول شو شهره دا پښتنه دي نیوشي اما هغه بد دین کاندیدان نه وشي.
دا رنګ لا چې نور سوالي څخه د ازادي راډیو او ریډونکو هم د ټلیفون په لیکه ویل چې د اور سره ملګرو د مناظره تر پای تعقیب کړه، خو نو موړي ویل چې د نوماندان وادي خېوي خو په دې نه دی ډاډمن چې دا وادي به پوره کړي او که څنګه.
مناظره د خطور خلک وګ نیسي خو سبي د ازادي راډیو د خبرونه ډېر او مرسوبي ویل چې د څلور نه د شپږو بجو پورې کړه. نو ما زه خو ټي خیر غوښتل چې نو او دا خو د راډیو د لیارې نه ما واوري دا دا چې ویل چې چې رئیس جمهور شو ما مال خلک راځي که زه به داسې متره والا ما بازي مو کوم مغه نور از ما ته ټول نه دا غوښتنه چې کوم یو رئیس جمهور شي کنه اولين اولين چې امنیت نه ګوره په ملک هیڅ شی نشي جوړېدای نه څه جوړېدای شي نه بل څه جوړېدای شي نه بل څه چې امنیت
په دې مناظره کې درتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره څلور تن نوماندانو ګل آغا شیرزی، قطب الدین هلال، محمد داوود سلطان زوی او رحیم وردک پکې برخه اخیستې وه. ټاکل شوې ده چې د یک شمې په مازیګر د مناظرې په دویمه ورځ پنځه تنه نور نوماندان هم په مناظره کې برخه واخلي تر څو ولسونو ته د نوماندانو تګلارې او موخې ښه روښانه شي.
د رایې له ورکولو مخکې کاندید ښه وپېژنئ، یعنی خپل راتلونکی ولسمشر ښه وپېژنئ.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. په کابل کې یو شمېر علمي او فرهنګي ټولنو د جمهوریت ریاست لپاره لکاندید ګل آغا شیرزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. نور حال د مرزی احمد زی پر پورت کې.
د جمهوریت ریاست له کاندیدانو څخه د سیاسي، علمی او فرهنګي ډلو د ملاتړ په سلسله کې په کابل ښار کې یو شمېر علمی او فرهنګي ټولنو له محمد شفیق ګل آغا شیرزی څخه ملاتړ وکړ. د ځوانانو علمی انجمن، د محصلینو د پرمختګ ټولنې، د صفا ښارګوټي ټولنیزې شورا، د اهل بیت فرهنګي انجمن او د عالمانو ټولنه هغه سازمانونه دي چې د شنبه په ورځ د کابل ښار په غرب کې له ښاغلي شیرزی خپل ملاتړ اعلان کړ. د دې نهادونو مسولانو له هغه څخه وغوښتل چې په انتخاباتو کې د بریالیتوب په صورت کې د سولې د ټینګښت او د خلکو د سوکالۍ لپاره کار وکړي. د دې ټولنې یو استازی سید هادي تمیم په دې اړه وویل:
پشتبانی و حمایت خش را از محترم محمد شفیق گلاغا شیرزوی
مشکل ملاتر ده محمد شفیق گلاغا شیرزی هم رستیالان دست خیلان او کچیر ده دوی تیم پا انتخابات که بری لیسی نو مجرد سخ غوارو چی ده هیواد پا بیارغوانه سولی و امنیت که خپل مهم رول و لوبوی او پا دی برخه که خپل قاطع پرگرامونه و لری
پلانهای مشخص و قطعی داشته باشند.
د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې سید حسین عالمی بلخی د ښاغلي شیرزی لومړی او محمد آشرم زاری دویم مرستیال دی. له دې څخه وړاندې یو شمېر سازمانونو او سیاسي ګوندونو له ځینو نورو کاندیدانو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی و. ښاغلي شیرزی د یادو ټولنو غړو ته په وینا کې ژمنه وکړه چې که په انتخاباتو کې بریالی شي نو د وطن آبادۍ ته به کار وکړي.
موږ د وطن ته خدمت کړی او بیا به یې وکړو. افغانستان ودانو. موږ غلو او وژونکو ته په حکومت کې ځای نه ورکوو.
ښاغلي شیرزی انتقاد وکړ چې له افغانستان سره په میلیاردونو ډالر مرسته شوې خو د هیواد په ځینو برخو کې د بیارغونې کارونه اصلا نه دي شوي. د جمهوري ریاست د انتخاباتي کمپاینونو شاوخوا دوه اونۍ کېږي خو خلک له کاندیدانو څخه غواړي داسې ژمنې وکړي چې د کامیابۍ په صورت کې عملي کړی شي.
په خوست کې د سولې او جنگ د راپور ورکولو انسټیټیوټ لخوا د لسګونو ځوانانو په ګډون په انتخاباتي مبارزو کې د کاندیدانو د چلند د اصولو په باب یوه مطبوعاتي مناظره جوړه سوه. د مناظرې ګډونوالو له ټولو کاندیدانو څخه وغوښتل چې په خپلو مبارزو کې دي د نورو د غندلو پر ځای خپل پروګرامونه تشریح کړي. نور تفصیل د نجیب الله الخیل پر رپورټ کې.
په خوست کې یو شمېر ځوانانو او د مدني ټولنې فعالانو د یوې رسنیزې مناظرې له لارې د نوماندانو په منځ کې د سالمې ټاکنیزې مبارزې غوښتنه وکړه. دوی ویل چې له یوې خوا باید نوماندان او نور ملي او مدني بنسټونه د ټاکنو د مشروعیت لپاره خلکو ته په یاد بهیر کې د ګډون بلنه ورکړي، بل لوري ته که چیرې نوماندان په خپلو کې د یو بل پر وړاندې د توهینامیزو څرګندونو او سپکو سپورو پر ځای خپلې برنامې خلکو ته په ډاګه کړي نو د ولسونو ستر باور او رایه به ترلاسه کړي. د چارو کتونکي او د مدني ټولنې فعال عزیز الازلان وویل چې ملي او مدني بنسټونو ته باید دي چې د ټاکنو د مشروعیت لپاره په یاد بهیر کې د خلکو د پراخه ګډون لپاره هڅې وکړي.
که چیرې د خلکو رایه په خپلو جیبونو کې یا په کورونو کې پاتې کیږي نو په مجموعي توګه موږ د انتخاباتو پروسه به خدای ماکه مشروع نه وي. البته هر کاندید به د خپل ځان په رابطه یا د چا خبره چې خپلې درنې به وایي ولې د بل سپکې به هېڅ یادوي نه.
د ښځو د مدني بنسټونو او نهادونو په استازیتوب محبوبه سعادت وایي چې ټاکنې سالمه پروسه ده او ټاکنیزې مبارزې هم باید په سالمه توګه ترسره شي.
دا یو سالم مراقبت دی، باید هر څوک په سالمه فضا کې ترسره کړي، نه دا چې د یو حیثیت ته یا د بل کوم کاندید حیثیت ته ضرر ورسوي او دوی په مقابل کې تخریب وکړي. زه په داسې فکر کوم چې باید دوی خپل د قانون او مقرراتو او اصول سره سم چلند وکړي.
د خوست د ولایت مقام ویان او مطبوعاتي مسؤل مبارز محمد زدران په یاده مناظره کې په خپلو خبرو کې د رڼو ټاکنو لپاره د سیمه ییزې ادارې یو شمېر پریکړو او اقداماتو ته اشاره وکړه او وی ویل هر څوک چې په دې بهیر کې د دولتي امکاناتو نه د ځان او یا بل نومان په ګټه کار واخلي د ادارې د چارواکیو د قانوني چلند سره به مخامخ شي.
په مرکز او ولسوالۍ کې ټول ملکي او نظامي ارګانونه د هغې منصوبین سرتیري او مامورین باید په هیڅ صورت سره د دولتي امکاناتو څخه د دولتي وسایلو څخه د چا په ګټه یا د ځان په ګټه استفاده ونه کړي. په هیڅ صورت سره د رایو په ورځ باندې د چا په طرفدارۍ د دې لپاره زمینه مساعده نه کړي چې د اصلي رایې پر ځای باندې چالی ډول سره رای استعمال شي، یوازې صندوقونه ډک شي. په همدې ډول که هر دولتي مامور چې د کوم مشخص نومان په طرفدارۍ باندې تورن شو، په ده باندې اسناد او شواهد را جمع شول، نو دی به له یوې خوا خپله دنده د لاسه ورکوي او له بل طرفه به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي.
بلخوا د غرغه خصوصي تلویزیون مشر الهاج سخت سرور میاخیل په خپلو خبرو کې په ټوله معنا په شفاف ډول د راتلونکو ټول ټاکنو د ترسره کېدو هیله بې ځایه وبلله، خو د ټولو سیاسي، مدني او ملي بنسټونو یو غوښتل چې د رڼو ټول ټاکنو د ترسره کېدو لپاره خپل امکانات په کار واچوي.
دغه د امنیتي ارګانونو، رسنیو، مدني ټولنو دنده ده چې د خلکو ذهنونه په دې باندې دومره تنویر کړي چې په دې باندې هر څوک پوه شي چې که چېرته زه ووټ یا د پیسو قرباني کوم، په آینده کې نه یوازې دې ټولنې ته ضرر رسیږي، زه د ټولنې غړی هم یم او ماته هم ضرر رسېدای
شي. د یادونې وړ ده په افغانستان کې د راتلونکو ټولو ټاکنو لپاره د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ ټاکنیزې مبارزې د روان مریز کال د دلوې میاشتې په 14 نیټه د دوو میاشتو لپاره پیل شوي دي. په ټاکنیزو کمپاینونو کې کاندیدان خلکو ته خپل پروګرامونه د رسنیو، غونډو او نورو تبلیغاتي وسایلو په مرسته بیانوي.
که غواړی داده شی چې د جمهوری ریاست کوم کاندید ستاسو د رای مستحق دی.
اگر میخواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر میدهد،
او که غواړی پوشی چې کوم یو کاندید هیواد ته سوله و سوکالی را وستلی شی،
از شما دعوت میکنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظری په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمو مسایلو ځان پوه کړئ.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
د ملی مناظری شنبه او یک شنبه د مازیګر له څلورو نه تر شپږو بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واورئ او وګورئ.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه.
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
نن به یو ځل بیا د کابل پر وخت مازیګر له څلورو تر شپږو بجو پورې د ازادي راډیو او ملي راډیو تلویزیون په نوښت ولسمشري د کاندیدانو ترمنځ مناظره وسی. ګډونوال به یې ډاکټر اشرف غنی احمدزی، زلمی رسول، عبدالقیوم کرزی، هدایت امین ارسلا او محمد نادر نعیم وي. دغه مناظره هم له ازادي راډیو اورېدلی سي او د ازادي راډیو پر ویبپاڼې کتلی سي چې پته یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو څرخطونه له اجمل ان اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ننګرهار، بټیکوټ او چپلیار ولسوالۍ د یو لړ عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې شوې. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې خبریالانو ته ویل هیواد یې هڅه کوي چې له افغانستان سره سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او علمي همکاري زیاتې کړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د بیلابیلو ولایتونو 19 سره کاندیدان له څېړنو وروسته د کاندیدانو لیسته حذف شول. د سعودي عربستان ولیعهد سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د دې هواد له ولسمشر ممنون حسین سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته تللې. برتانیا او فرانسې د جنوا د سوریې د سولې د خبرو اترو د ناکامۍ پر د سوریې پر حکومت چولې. د عراق یو بانفوزه شیعه ملا مقتدا صدر له سیاست څخه د ګوښه کېدو اعلان کړی. او د اوکراین د حکومت زده تراس کوونکو د کیف د خار د اداري مرکزی ودانی ورسته ل دوه میاشتنی اشغال څخه نن خالی کړی ده.
د سیاسي چارو ځینې افغان کتونکي د افغانستان، پاکستان او ترکیه د درې اړخیزې غونډې نتایج مثبت نه بولي. دوی ویلي له یوې خوا د افغان حکومت لږ وخت پاتې دی او بل د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې اوس هم ډېرې ستونزې شته. نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
سره له دې چې د افغانستان، پاکستان او ترکیې په درې اړخیزه غونډه کې پاکستان ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې راوستو په برخه کې مرسته وکړي، خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د پاکستان د ژمنې به عملي نه شي. په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وایي پاکستان هیڅکله له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي او دا ځل به هم خپلې ژمنې عملي نه کړي.
دغه غوند له نورو غوندونو نو کم ظرف دي که ټیټې دي. د دې لپاره چې د افغانستان حکومت عمر کم پاتې دی، پاکستان علاقه نه لري چې د کرزی صاحب حکومت چې تقریبا 8 ورځې پاتې دی را سره ستراتیژي وکړي، همکاري وکړي. زه بقد یو نسته ده، نتایج به مثبت به نه وي.
د افغانستان، پاکستان او ترکیې په اتمه درې اړخیزه غونډه کې چې د پنجشنبه په ورځ په انقره کې جوړه شوه، په افغانستان کې د سولې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګرۍ په برخو کې پر همکارۍ او بری وشوي. د ولسمشر کرزی ویاندې ملفیزی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر کرزی په دې غونډه کې پاکستان ته واضح پیغامونه درلودل او یو ځل بیا یې په دې ټینګار وکړ چې د امریکا او پاکستان له همکاري پرته په افغانستان او سیمه کې سوله نشي راتلی. ولسمشر کرزی ویلي که چیرې پاکستان د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري ونه کړي نو نه یوازې افغانستان بلکې په پاکستان او سیمه کې به هم ناامنۍ زیاتې شي. په دې غونډه کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي چې د افغانستان د کړکېچ د حل یوازینۍ لاره سیاسي حل او د پخلاینې خبرې دي. هغه هم درجمنه کړې چې د دې هیواد په دې برخه کې له افغانانو سره مرستې ته چمتو دی، خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا د نواز شریف دې ژمنو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې پاکستان هیڅکله له افغانستان سره خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د سیاسي چارو یو بل کارپوه ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې افغان حکومت هم ستونزې لري.
پاکستان خپلې ملي ګټې سنجوي،
افغانستان کې یو ملي وحدت نشته ده، حکومت کې خپل یو توافق نظر په ټولو اورګانو کې نشته ده. معنا یې دا ده چې افغانستان نه قوي کېدو ته پرېږدي، نه مستقل سیاست ته خپل پرېږدي، او نه پرېږدي چې وضع سمه شي تر څو موږ د هغوی شرایط ونه منو.
هغه وایي چې په دې برخه کې یوازې نړیواله ټولنه مرسته کولی شي څو په پاکستان فشار راوړي چې له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي.
او سم احمد زبیر ژمن د کابل چاپ رسپانه ته کتنه کوي.
د کابل چاپ اکثرو رسپانه په خپل نننو غنو کې د دل ودې میاشتې د شپږشتمې نیټې پاړه چې له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو د وتلو 15مه کلیزه ده مقاله او تبصرې خبرې کړې دي. وی سالی کلی څومره چې پر افغانستان د روسانو يرغل د غندنې وړ دی، همدومره د ولس له بریا سره د جهادي مشرانو ملنډې د غندنې وړ دي. سر مقاله کې پوښتنه مطرح شوې چې ولې نن افغانان د روس د ماتې ورځ داسې نل مانځي چې ورسره ښایي. د سر مقاله لیکوال په جواب کې ویلي دا ځکه چې روس مات شو خو افغان ولس فاتح نشو. په سر مقاله کې راغلي چې افغان ولس اوس رښتینی خواخوږی او وطن دوست زعامت ونمومي نو غمیز به تکرار شي. محور روسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي د روسانو له وتلو وروسته په 15 کلونو کې د افغانستان په حالت کې کوم خاص توپیر رانغی. د افغانانو مرجوب روانه ده غیر متوازنه اقتصادي حالت د جنگسالارانو واکمنی او بی اتفاقی تروسه په دې ملک حاکمه ده. محور لیکلي د روسانو له ماتې تروسه پورې یوې لویې کمزورۍ ته اشاره کوي چې افغانان سیاسي رهبری ته جدي اړتیا لري. سر مقاله کې راغلي راتلونکي انتخابات د یو زعامت د ټاکلو یو ښه چانس دی. محور په خلکو غږ کړی داسې یو کسترای ورکړ چې د هیواد د وضعیت د ښه کېدو تومنه پکې وي. انیسی دولتي ورسپانه لیکلي د روسانو ماتې د نړۍ د یو ستر زبر ځواک په وړاندې د افغانانو ستره بریا وه. ورسپانه لیکلي افغانانو د تاریخ په اوږدو کې زبر ځواکونو ته ماتې ورکړې خو د سیاست په ډګر کې بیا ماتې خوړلې. په سر مقاله کې راغلي ولسمشر حامد کرزي هم له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه مشورتي لویې جرګې ته وویل افغانان د متجاوز دښمن په وړاندې په جنګ کې کامیاب دي خو په سیاست کې ناکامه. د سر مقاله د لیکوال په باور د بهرنیانو لاسوهنه او د افغانانو ترمنځ بې اتفاقي تر ټولو لوی علت دی چې له امله افغانان تل سیاست بایلي. ملي باور رسپانه په انتخاباتو کې د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب پر دریز تبصره کړې چې د جمهوری ریاست له کاندید قطب الدین هلال څخه ملاتړ اعلان کړی. په سر مقاله کې راغلي د ګلبدین حکمتیار رستای دریز له خلکو سره دا هیله پیدا کوي چې ښایي رستلې دې جنگی ډلې خپل توجه له جګړې څخه سیاسي فعالیتونو ته واړوي. ملي باور لیکلي افغان دولت باید له دې حالت څخه په هنر ګټه پورته کړي او له انتخاباتو وروسته هم وسلوال مخالفینو ته د لا ډیر سیاسي فعالیت زمینه برابر کړي.
پینځه کاله مخکې د دلوي په شپږویشتمه د شوروي ځواکونو وروستی عسکر له افغانستان څخه ووت. افغانان پر افغانستان د شوروي له یرغل څخه مختلفې خاطرې لري. مرزي احمدزی د لوړ زده کړو وزارت د تقرر او ترفیعاتو له رئیس لطف الله حق پرست سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې له دې ورځې څه خاطره لري.
اما اور چې دغه روس قوا او افغانستان خارج شو مونږ په یاد لرو هغه ورځ ډیره تاریخي ورځ چې هغه ورځ ډیر یو ورځ و چې ټول مسلمانان په خصوص افغانستان مسلمانان د مجاهدینو سربلندی عزت هغه ورځ چې روسان د افغانستان خارج شو یقینا یو خروج ده یو اخراج ده. اخراج شو اصلا نستن د مقامات د جهاد ایمانداری د ټول مسلمانان یو ځای روسان ته افغانستان خارج شو او راس جمع وضعیت دی خو وضعیت نه و ټول مسلمانان په یو عجیب وضعیت چې امکان لري چې ټول مسلمانان په هغه ورس افتخار غوړو.
شغله یک پرس کیدای شي د روسانو د دورې نه تاسو مهمه خاطرې شاید ولري کیدای شي موږ سره شریک کړئ.
یو خاطره ده یو چې افغانستان تقریبا 15 کال جهاد او اسلام روسان په افغانستان کې یو ورځ هغه ورځ چې دریم د هود چې ټول ځوانان نارینه او ښځینه ټول دانشمندان په افغانستان کې یو بار یو ځل د الله اکبر تکبیر او نعره او د جهاد او مقاومت یو پارچگی د عزت اواز معلومه تر هغه ورځ چې مسلمانان ټول یو پارچه او یو وحدت او نماد وحدت او یو پارچگی فرسو.
ولی دغه ورځ تر اوسه پورې په افغانستان کې دغه د بدبختۍ لړۍ سیدا دوام پیدا کړی ده او تر اوسه پورې دوام لري.
دا د دلیل دی چې افغانستان چې دغه جهاد اغاز شو امکانات نه و افغانستان کې مجاهدینو سلاح او مهمات او بلو اشیاء او د وسایل جنگی نه و خو خامخا د مسلمانانو د مجاهدینو بعض کشورانو چې وو دغه نه د ملاتړ کړی د افغانستان د مجاهدینو د تعداد مجاهدینو او تعداد د
افغانان دغه شرایط مجبور و چې دا کومکونه منی او دا سبب شو چې یو تعداد از افغانان مجبوریت اساس باندې بعض زعما مزدوریت دي زعما او مزدوریت دي رات اشخاص چې دا مجبور شو دغه وسایل تر اوسه دغه مجبور ده دغه اطاعت کې در ادایتون در سیاست نه در تعقیب
پس ویلکی که چه دسته کال در روان میلادی کال در پای برطول خارجی زواکون هم در افغانستان و بوسی بودی برای که استاسو اندیکنه لره او کنه لره
والا دست خبر ده چه افغانستان در خلق لذی چه چون اوز افغانستان یو پارچه نسته اثرات در مثبت حسر نسته بعض ملحوظات هم ده چه یو پختون وای یو تاجیک وای یو ازاره وای هر سو خپل قوم معتل کړي ولا مونږه اندیښنه لرو خامخا د دې لپاره چې دا ملت مجبور ده دا ملت امکانات نه لري دا ملت داسې امکانات نسته چې د خپل په خي باندې ولرشي دا مشکل لري افغانستان باندې بیرته جنگ آغاسي بیرته راځي بیرته د تنظیمي جنگونه بیرته آغاسي
لطفلا حق پروس و چې پر افغانستان د شوروي د يرغل پاړه پر خپل خاطرو خبري کولې د پښتونخوا ګوند د محصلانو سازمان د تیرو کلونو غونډې بیا د تعلیم لپاره میاشتنی کمپاین کوي دغه کمپاین به خلک آماده کوي چې خپل اولادونه ښوونځیو ته واستوي نور د برکوال میخیل پر پټ کې
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د محصلینو سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن په خلکو کې د تعلیم د پوهاوي زده کړو ته د ماشومانو د کورنیو د آماده کولو او د استادانو د حاضرۍ لپاره پرون میاشتنی تبلیغاتي کمپاین پیل کړ. د محصلینو د سازمان مشر کبیر افغان خبري غونډې ته په وینا کې وویل د دې کمپاین په ترڅ کې به د کوټې په شمول د ایالت په ټولو شمالي سیمو کې د تعلیم د ارزښت لپاره لاریونونه او غونډې کوي چې د ښوونځیو شاګردان به پکې ګډون کوي.
سی هر بچی په شونځی کې او موږ به کوشش کوو چې هر بچی راولو د دې کمپاین موږ په لومړی شپو کې یو سروي کوو هر کور ته ځو لار کسب شتنه کوو د دې بچانو په اکل سو به شونځی کې سو نه دي اګه سو انجونی دي سوال پاند لارینونه کوو لاوډ سپیکرانو په ذریعہ باندې په کلو کې اعلانات کوو مسجدانو کې اعلانات کوو بیا دا هغه سره پمپلیټ به پوسټر به سوشل میډیا به
کبیر افغان وايي دوی بیل توپیر په هر سیمه کې تبلیغاتي غونډې کوي او د تعلیم پوهان پکې خلکو ته پوهاوی ورکوي. کبیر افغان وايي دوی د افغان کډوالو کمپونو ته هم ورځي او هغوی هم دې ته آماده کوي چې اولادونه یې باید له زده کړو بې برخې نه سي.
موږ هر ځای ته ځو کچیر افغان کډوال ورونه پرته دي په کمپونو کې هغه د معافیل کوو چې تاسو کوم دا وخت موجوده مواقع دي تاسو به کار له دې استفاده وکړئ او تاسو خپل بچان ډېر زیات مشکلاتونه وکوي د علم په ځواري منور کوي. دښمنان چې زموږ په وطن کې زمش دغه نازک او ګلالي بچان د خپل استعماري مقاصد لپاره استعمالي کدا چې د سلا ختمول غواړو نو هر بچی به شونځي ته راولو په هر ټولګي کې به استاد اجرو.
یوې خواته بلوچستان د پاکستان له نورو ایالتونو په تعلیمي لحاظ ورسته پاتې دی بلې خواته په دې ایالت کې د نجونو د زده کړو فیصدي هم ډېر ټیټه ده. د محصلینو د سازمان یو بل مشر محمود علي کاکړ وایي ډېر خلک اوس دې ته تیار دي چې په خپلو لونو زده کړې وکړي خو وایي بیا هم د خلکو ذهنونه روښانول او په دې برخه کې منفي تبلیغات له ذهنونو ایستل غواړي.
زیات خلک غوښتنې کوي زموږ د پارټۍ دفترانو ته راځي چې موږ ته د نجونو سکولونه راخلاص کړي. موږ د نجونو تعلیم سره شوق لرو اوس خلکو کې شعور راغلی دی د تعلیم سره مینه کوي خو برته موږ کوشش کوو چې داسې څوک پیدا شي هغه د دې قیل کوو چې دوی خپل نجونه په سکولو کې داخلې کړي. پر روان وخت به تاسو ونی داسې کلی به نه وي چې هلته د نجونو سکول نه وي یا د هلکانو سکول نه وي.
سرشکال د تعلیم لپاره دا میاشتنی کمپاین په داسې حال کې ترسره کیږي چې ایالتي حکومت له لومړي تر لسم ټولګي پورې د وړیا او لازمي زده کړو قانون تصویب کړی چې له مخې به یې مور او پلار مکلف وي چې له جایز او پر ځای عذر پرته خپل اولادونه له زده کړو راونه ګرځوي. د پښتونخوا د محصلینو د سازمان یو بل مشر نصر ننګیال وایي د تعلیم لپاره د دوی د تیرو کلونو کمپاینونو ډېر مثبت نتیجه ورکړې.
موږ ته استادانو ویلي دي چې د نور کلو پرنګ دا کال زموږ په سکول کې بیخي ډېر پلار مور چې دي د خپل بچان راولې سکول ته او د مش سر وس چې دی په سکول کې د کمرو کمیده په سکول کې د سازانو کمیده ستاسو د کمپاین په وجه هر استاد دا وایي چې ډیر زیات بچان په سکول ته راځي.
د بلوچستان د تعلیم د وزارت د رسمي شمیر لمخې په بلوچستان کې د مهال څلور ډیر فیصد ماشومان لزده کړو به برخې دي او وایي په دې برخه کې 12000 شونځو ته اړتیا ده. د بلوچستان ایالت په اوسنی حکومت کې ترتیبو حکومتونو تعلیم ته زیاته توجه تر سترګو کیږي او د 2014 لسم کلونو لپاره د تعلیم په برخه کې څلور دیرش میلیارد نه اتیا میلیونه کلداری بودیجه ټاکلې ده چې د تیرو کلونو تر بودیجې 2.4% زیاته ده.
نن د مازدیګر له څلورو تر شپږو بجو پورې له ازادي راډیو او ملي راډیو تلویزیون څخه دویمه مناظره مه هیروئ. د ولسمشرۍ له کاندید داود سلطان زوی سره مرکه په یو رپورټ پسې اوریدلی سئ. برېټانیا او فرانسې د سوریې په اړه د سورې د نړیوالو خبرو ناکامي د بشر الاسد پر رژیم واچوله. په جنیوا کې د سورې د خبرو وروستی پړاو پرون بې نتیجې پای ته ورسید. تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اوریدلی سئ.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیو ویل د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم په خبرو کې د هر پرمختګ مخه ونیوله. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ ویل د اسد رژیم د دوه خبرو د بشپړې ناکامۍ مسؤل دی. موسکو او واشنگتن چې دواړو د سولې د خبرو له ترسره کېدو سره مرسته کړې تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تیرې جمعې په ورځ ویلي و چې واشنگتن د دمشق پر رژیم د فشار راوړلو او په سوریه کې د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره د مداخلې پر اقداماتو غور کوي. د سوریه لپاره نړیوال استازي لغزر ابراهیمی د سوریه له خلکو په خبرو کې د ناکامۍ او هم د هغه پلان د بشپړ نه تطبیق په خاطر بخښنه وغوښته چې له مخې له همس ښار څخه ملکي خلک ایستل کېدل. زه ډېر زیات متاسف یم او د سوریه له خلکو بخښنه غواړم چې هیلې ډېرې زیاتې وې چې یو څه به دلته پېښ شي. زما په نظر هغه لږ څه چې په همس کې ترلاسه شول دوی نور هم له عمل کړي چې دا به له دغه ناوړه بحران څخه چې دوی پکې راګیر دي ښایي د وتلو پیل وي. په جنیوا کې د خبرو د دوهم پړاو وروستۍ غونډه چې پرون پای ته ورسېده یوازې 20 دقیقې دوام وکړ. ابراهیمی وویل د سولې د خبرو د دریم پړاو لپاره وخت نه لري ټاکل شوی. هغه وویل دواړو خواوو ته پکار دي چې د سلام مشورو لپاره او هم د دې خبرې د یقیني کېدو لپاره چې غواړي د سولې خبرو ته دوام ورکړي او کنه بیرته خپلو مرکزونو ته لاړ شي. ابراهیمی وویل دای به اوس له متحدو ایالاتونو، روسیا او ملګرو ملتونو سره سلام مشورو ته مخه کړي. د سوریه د اپوزیشن استازو په خبرو کې د یو انتقالي حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ چې په سوریه کې د انتخاباتو د ترسره کېدو تر وخته د اسد رژیم ځای ونیسي. د سوریه د حکومت استازو ټینګار وکړ چې اسد بل قدرت لري نشي او پر ځای په دې تاکید وکړ چې خبرې باید د تروریزم موضوع ته د حل لار پیدا کړي. د هغه استلاله چې دمشق ټولو وسلوالو مخالفینو ته کل القاعده سره اړیکې لري یا نه کاروي. کته هم د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي د سولې د خبرو دوهم پړاو ناکام وباله او د جنیوا د پروسې د بریالیتوب په اړه شک څرګند کړ. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشار جعفری وویل د سولې پروسه نه ده ختمه شوې. خو د سوریې د ملي ائتلاف وایاند لوی صافي بیا د خبرو د دریم پړاو په ترسره کېدو شک څرګند کړ او روسیه ملامت کړه چې د اسد پر رژیم یې زیات فشار نه دی راوستی. هغه وویل د انتقالي حکومت د جوړېدو پر سر له خبرو پرته به د سولې د خبرو دریم پړاو د وخت ضایع کول وي.
د جمهور ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلاري
د جمهور ریاست له کاندیدانو سره د مرکو په لړ کې مودازل محمد داود سلطان زوی سره مرکه کړي. محمد داود سلطان زوی په 1901 مریض کال کې په غزنی کې زیږیدلی او خپل لومړنۍ زده کړې د کابل په حبیبی لیسې کې کړې. خاغلی سلطان زوی د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي لوستي. نموري د غراز د امریکا د هوانوردی په اداره کې د پیلوټۍ زده کړې کړي او اته کاله په اریانا افغان هوایي شرکت کې وظیفه کړې. پر افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته نموري لومړی په سعودي عربستان کې د پیلوټ او استاد په توګه استخدام شو او وروسته بیا د امریکا په یونایټیډ هوایي شرکت کې د استاد او کارکونکو په توګه وګمارل شو. په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د امریکا تر برید وروسته خاغلی سلطان زوی بیرته افغانستان ته ستون شو. په 2002 میلادي کال کې د استراري لوی جرګي غړیتوب درلود. سلطان زوی له 2005 میلادي کال څخه تر 2009 میلادي کال پورې پولیسي جرګي کې د غزنی د خلکو استازي وو. خو نوموړي د 2010 کال په انتخاباتو کې ولسی جرګي ته لار پیدا نه شوې کړای.
مننه سلطان زوی صاحب چې موږ ته وخت راکړی.
تاسو نوم ټول اوریدم کړم. مننه
سلطان زوی صاحب، څه لات شو چې تاسو ځان کاندید کړه جمهور ریاست انتخاباتو ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په ځوان کې هر سړی باید خپل ځوان هر لحظه بررسی کړي او دیو مفتش پایس سړی پوښتنه وکړي ځان نه چې ښه چیرته یې، چې د کړي دي، څه مسؤلیت درلود او کومې خواته روان یې. نو د همدې اصل په اساس ما هم د خپل د ځوان د بررسي په اساس دې نتیجې ته زه ورسېدم چې ښه په مختلفو مراحلو کې ما مختلف کارونه کړی دي، سیاسي ډګر کې، مسلکي ډګر کې. او سیاسي ډګر کې داسې مرحلې ته ورسېدم چې په پارلمان کې ما د پارلمان د نظارتي ظرفیت د جګولو لپاره او د حکومت د سمول لپاره او د ښه نظارت لپاره کارونه وکړل، قانونونه مو پاس کړل. بیا مشکلات پیښ شول، دولت اصلاح نه شو، مشکلات زیات شول، او په دې اساس نیر نتیجې ته ورسېدم چې دغه اداره د پاس نه باید سمه سي، او یوازې انتقاد او یوازې شکایت یوازې پیشنهاد د حل لاره نه ده. نو په دې اساس دې نتیجې ته ورسېدم چې د دې ادارې د سمول لپاره د پاس نه اصلاحات ایجابوي چې سړی په سیاسي ډګر کې دغه جمهوري ریاست کاندیدو لپاره سړی ځان چمتو کړي او د ادارې سمول لپاره اقدامات.
نو اوس څومره ډاډمن یاست چې تاسو به دا انتخابات ګټئ؟ کېدای شي ستاسو د ځینو پلویانو سره هم دا فکر وي چې تاسو سره غټ ګوندونه نه دي چې ائتلاف نه ده کړی، او نه هم د تاسو د معاونین له غټو ګوندونو ائتلافونو څخه دي. نو څنګه کېدای شي تاسو کامیابه سئ؟ یا نه دومره ډاډمن یې؟
د افغانستان دا ګوندونه خو اصلا سیاسي ګوندونه نه دي. ټول افغانان ته معلومه دي چې دا ټول تنظیمي او جنگي
او یا سیاسي ډلم کوټو وي. دا اوسره
افغانستان چې د حالت تر رسیدلای دی همدغه سیاسي ډلونه دا کار شروع شو په بون کې. افغانستان د یو جنگي غنیمت پایس نه دی، یو هیواد پایس نه دی، یو ولس پایس، بلکې د یو جنگي غنیمت پایس د همدغه سیاسي ډلو په منځ کې د دوی د صنفي غوښتنو د ارامول لپاره افغانستان تقسیم شو. دوی په منځ کې نو د افغانستان مشکل همدغه خلک دي. دوی که یو بل سره یو ځایږي د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو ځای شوي نه دي. که تاسو دغه کاندیدانو وینئ، هر یو او د دوی معاونین فقط د خپل د منافع او د ساتلو لپاره یو ځای شوي دي. یوازینی کاندید چې د افغانستان د خلکو د منافع لپاره په هماغه ملي خط باندې روان و، روان دی، او ټیم یې جوړ کړی په همدې اساس زه یم.
اوس راځوی تاسو د پروګرامونو په باره کې، افغانستان داسې هېواد ده چې دغه د جنګ کې د تیرو دېرشو کلونو راهیسې دوام لري، او دغه جنګ به د یو ستونزو په توګه پاتې وي راتلونکي ولسمشر ته هم. تاسو د یو کاندید په توګه د سولې لپاره څه پروګرام لري؟
د افغانستان جنګ یوازې د افغانستان د جنګ علت یوازې هغه شی چې ویل کېږي هغه نه دی چې تروریزم. تروریزم د اوسني جنګ یوه برخه ده. د تروریزم سره د جنگ موضوع د اوباما په خبره کې موږ هغې نه نقل قول وکړو، هغه وایي د تروریزم سره جنگ ختم شوی په افغانستان کې. نو د اوسنی جنگ د افغانستان داخلي ستونزې د دې لوی سبب دی چې د قدرت تقسیم عادلانه ونسو، د بن نه ما وویل چې د بن نه د افغانستان مشکل شروع شو، او سیاسي فساد د بن نه شروع شو. د افغانستان د یو جنگي غنیمت پایس په ټپلو باندې وویشل شو، او ځینې ګروپونه محروم پاتې شول.
اوس باید څه وشو؟
اوس د لپاره وایم چې اوله مشکل چې سړی حلوي باید مشکل تشخیص کړي. اوس هغه کسان چې مصالحانه مخالفت کوي هغوی ته ما ویلي دي، هغوی سره خبرې روان دي، ما هغوی ته ما ویلي چې تاسو هم مخالفین وای، او مونږ هم، مونږ د قلم او سیاسي ډګر کې مخالفت کوو، او د سیاسي مدني مخالفت لاره غوره کړې وه، او تاسو مصالح راځئ که مونږ غواړئ چې دغه مشکل حل سي، راځئ مونږ سره ودرېږئ، حکومت کې به هم ځای درکړو، د افغانستان سیاسي قدرت به عادلانه وویشل سي، مسلکي خلک به راسي، او سیستم به جوړ سي. د سیستم په چوکاټ کې تاسو هر چیرته سي جایږئ په هغې سیستم کې به جای سي. نو مصالحانه مخالفت ته ضرورت نشته. که دغه دولت غواړو چې بدل کړو، دغه اداره بدل کړو، راځي یو ځای شو، او د دومره خبرې روانې دي، او دغه لاره ده. بله لاره ده
پوښتنه بله چې تاسو خبرې آیا د طالبان له واقعي استازو سره روانې دي؟
بله، د طالبانو واقعي استازو سره کوټې سره. موږ نومې اوس درته ناخلم، ولې پیښله وخت ده، او هغوی نه ما اجازه م اخیستل نه ده د هغوی نومونه افشا کړم، مګر هغوی په خپله ماته مراجعه کړې ده، هغوی سره ما خبرې کړې دي، هغوی ته پیغامونه لیږلي دي، مطلق خبرې روانې دي. او بل شی چې ورته وایم، طالبانو ته د ما خبره رسېدل ده، ما ورته ویل دي چې ګوري که موږ کامیابه شو او د افغانستان خلک د یو سم دولت چښتن سي او په هغې کې مالکیت ولري، اصلاحات راځي، د افغانستان د خلکو او د سم دولت ترمنځ فاصله له منځه ځي، بیا هغه وخت د تاسو د منورو لپاره فضا تنګیږي. نو ښه به دا وي چې یو سم دولت سره یو ځای سي، د یو سم کاندید سره یو ځای سي.
استاد دانزوی صاحب، هغوی خو یو شرط دا وړاندې کوي چې باید بهرنیان ووځي، او د امنیتي قرارداد له امریکا سره هم مخالف دي. نو تاسو دې ته اماده یې چې دا شرطونه په جای سي؟
په سیاسي ډګر کې مسلم مخالفین د دې لپاره چې یو مطرح موقف ځان ته غوره کړي او برلاسي، ډېر شرایط وړاندې کوي.
مگر بیا شرایط لپاره خبرې موجود دي، خبرې اترې چې اوسي یو معقول سمت سره او یو معقول خوا سره که دوی خبرې وکړي د هر شي لپاره د حل لاره سته.
فکر نه کوئ چې دا د سولې په مخ کې به لکه څرنګه چې اوسني چارواکي فکر کوي چې پاکستان خنډ یا د پاکستان ځینې کړي خنډي هغوی به یو خنډ جوړ کړي؟
پاکستان اوس چې خند جوړی د دل پر خند جوړی سی پیږي چې دغه اوسنۍ دولت هغه کړی چې په دې دولت کې ښکیل دي، هغوی ټول د پاکستان استخباراتي کړی سره اړیکې درلودلې او د هغوی په الماریګانو کې د دوی رازونه پراته دي. نو یو سالم دولت سره د افغانستان د خلکو ملاتړ ولري، د پاکستان دولت هم پیږي چې بیا دلته د خلکو ملاتړ سی بیا هغې سره ټوکې نشي کولی، هغې سره بیا موږ جدي صادقانه خبرې کوو چې د ورور ورورګلوی د روابطو په ترس کې پاکستان ته به موږ دا خبره څرګنده کړو چې یو قوي افغانستان، یو واثبات افغانستان او اقتصادي امکانات نه ډک افغانستان د پاکستان په ګټه ده.
امنیتي تړون په باره کې څه نظر لري؟ ولسمشر وایي چې اول باید د سولې عملي پروسه پیل شي، په دې معنی چې ولسمشر په باور د امریکا له واسه کېږي چې دلته سوله راشي. د تاسو څه نظر ده په دې مسلې کې؟
دا ډېره
د پاکستان پر لوغه
ډېره متاسفانه تراژیک او په عین زمان کې د خندا وړ موضوع ده. په عین وخت کې افغانستان ته سوله هغه وخت راتلی شي چې دلته په هیواد کې ولس فقر نه یو پروګرام چې فقر سره مبارزه وشي.
فقر سره مبارزه ډېر وخت ضرورت نه لري.
نه نه، اجازه راکړئ چې زه درته تشریح کړم. فقر سره مبارزه یو پیل غواړي. پیل اداري فساد منځ وړل، د قانون حاکمیت راوستل او سم عدالت ټینګول دی چې مونږ خپل منابع ونه سم استفاده وکړو. یوازې $4 میلیارډ په کال کې د افغانستان په اداري فساد کې له منځه ځي. دا د عادي بادي بودیجې معادل دی. دا سم لاس دستي فقر باندې، اشتغال باندې، په اداري فساد باندې دا اثر اچوي او د خلکو اعتماد لویترین فقر بی اعتمادي دی په ولس کې. د خلکو اعتماد چې په دولت باندې بیرته ژوندی سي، یو دولت چې اوسې کړی چې د برنامې په اساس، د پروګرام په اساس او د یو قاطع د قانون د حاکمیت لاندې یو سیستم عیار کې، دلته فقر سره مبارزه کېږي، بې درګۍ سره، بې عدالتي سره، هغه وخت بیا امنیت باندې هم کار کېدای شي.
د امنیتي صنعت په باره کې تاسو څه نظر لرئ؟ که چیرې ولسمشر سي نو دا مسله پاتې وي آینده ته هم، تاسو به دا امضا کوئ او کنه؟
زه فکر کوم چې هر شی چې سړی کوي باید منطق او دلیل پکې موجود وي. امنیتي تړون وخته د هغې مور امضا شوی ده چې ستراتیژیک تړون و. د افغانستان حق دی او د امریکې مسؤلیت دی چې موږ سره مرسته وکړي او دا باید قانونمند سي. نو ډېر ښه ده چې د افغانستان او د امریکې هر اړخیزه روابط قانونمند دی او بل د امریکې مسؤلیت دی چې موږ سره مرسته وکړي. دا د موږ غوښتنه نه بلکې د امریکې مسؤلیت دی.
دا تړون تاسو ضروری بولئ؟
زه ضروری بولم. اول چې افغانستان کمدغه سي پاتې شي، دلته حکومت سم نه وي، فسادي، فقري، بدامني، د خارجيانو د لاسوالیانو لپاره دلته ځای موجود دی. نو بیا افغانستان څه وخت د موضوعات رسیدګي وشي؟
مننه سلطان زو. تاسو مخکې اداري فساد ته اشاره وکړه، تګلارې به منسوي څنګه دغه فساد لمنځه تللی شي؟
د قانون حاکمیت د موږ د امور پر راس کې دی، د موږ د ټولو پروګرامو پر راس کې قانون حاکمیت. قانون حاکمیت بې درېغه او بدون مراعات نه په قاطع توګه ټولو باندې د قصر نه نیولې تر کلي پورې اصلاحات د لاندې نه نشي راتلی. پاس نه اصلاحات شروع شي، خدمات باید د لاندې نه خلکو ته.
او اقتصادي وده ته ستاسو نظر څه ده؟ څه پروګرامونه لري مشخص؟
زموږ اقتصادي پروګرامونه په څو برخو ویشل شوي دي. یوه کرهنه ده. په کرهنه کې ټولو پروګرامو کې زموږ هدف د فقر کمول دي، د شغل او اشتغال زیاتول دي. د دې لپاره څو اړخیزه کار په عین زمان کې شروع کیږي. اوله موږ په معارف کې، په تحصیلاتو کې، معیاري تحصیلات او سم تحصیلات چې د یوویشتمې پیړۍ سره مناسب تحصیلاتي او برابري. دوهم د کرهنې په برخه کې میکانیزه کرهنه او بومي کرهنه، دواړه د ترویج او د ښه کولو لپاره موږ ضرورت لرو چې دا پروګرامونه تطبیق کړو چې موږ یې په لاس کې لرو. د ماشینالاتو د راوستلو لپاره او واردولو لپاره کریډیټونه، بانکونه جوړول، بزګرو لپاره د امکانات برابرول، کوپراتیفونه جوړول او د هغې پیاوړتیا، د حاصلي زراعتي حاصلاتو لوړول، دا ټول بالاخره دې مرحلې ته موږ رسوي چې صنایع، د کرنیزو موضوعاتو صنایع باید موږ منځ ته راولو او د افغانستان د صادراتو لپاره دا یو زمینه مساعده ای او ضمناً خدماتي برخې هم په کار اچوي، دلته اشتغال پیدا کیږي. دوامه برخه په مالدارۍ او جنګلاتو کې مونږ ډېر عمیق او وسیع پلانونه لرو چې افغانستان کوچیانو ته هم دغه موضوع ډېر ګټه رسوي. د ځنګلاتو موضوع د سیندونو په غاړو کې چې اوس سیندونه له منځه ځي، تمام ورځ د سیندونو سواحل له منځه ځي، د دې لپاره د استحکام لپاره مونږ د جنګلدارۍ پروګرامونه لرو. او بل د مواصلاتو پروګرام چې کرنې صادراتو لپاره ډېره مرسته کوي، د اقتصادي چرخ لپاره یو ضروري شی دی چې د دې لپاره برنامه لرو. درېمه مرحله ده مونږ د هماغه چې مخکې معاول چې د تحصیلاتو معیاري کول او ښه نصاب راوستل، په ضمن کې د ځوانانو لپاره ډېر لوی پروګرام لرو چې معلوماتي ټکنالوژي په اړه کې مونږ په 50 کلو کې ځوانانو ته 350,000 نوي شغلونه خلقو چې د افغانستان د منځ نه امریکا ته او اروپا ته خدمات ارزه کوي. همدغه چې اوس هند او تایلند او سنگاپور او مالیزیا نه کیږي. آخري برخه د اقتصادي پروګرام دا دی چې مونږ د انرژي په هکله او د معدنو په هکله یو داسې پروګرام لرو چې یو بل سره دوی تړلي دي. د معدنو د کار اچولو لپاره انرژي ته ضرورت دی او د انرژي د جوړولو لپاره مونږ پانګه اچونې ته ضرورت لرو او په ضمن دولتي اشتراک ته ضرورت لرو چې د دې لپاره برنامه لرو. د معدنو لپاره برنامه داسې ایار سوی چې معدن په ټول په افغانستان کې باید پاخه شي. زودرسه معدن د مونږ قیمتي احجار دي چې دلته په افغانستان کې باید دا سم استخراج شي، د چپاول نه یې وژغورو او دلته ښه برش او ښه پالش او د زیوراتو جوړولو لپاره چې په سلهاو میلیون ډالره یو سیستم په کار اچوي. دلته
د جمهور ریاست انتخابات ته کاندید ښاغلی سلطان زوی ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.